سمدا د پاکستان د صدر اعظم د مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په مشرۍ یو پلاوی نن کابل ته سفر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه په یو بیان کې ویلي وو د دې سفر بلنه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر میرخان متقی ورکړې وه. اسحاق ډار به په دې سفر کې د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا ملا حسن اخوند، په اقتصادي چارو کې د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وګوري. د دې سفر اجنډا د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر امنیت، سوداګرۍ، اتصال او د ولسونو ترمنځ د اړیکو په ګډون د همکاریو پراخول دي. دا پلاوی داسې مهال کابل ته په سفر ځي چې په همدې روانه اونۍ کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته تللی و. بل پلاوی د طالبان د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر نورالدین عزیزی په مشرۍ یو پلاوی پرون ماښام له اسلام آباد کابل ته ستون شو. د خیبر پختونخوا په سوات کې د ناموس په نوم د یوې ماشومې د وژنې په تړاو د هغې تره او ماما نیول شوي دي. د سوات په مټي سیمه کې د پولیسو یو چارواکي وړ مورس ازادي راډیو مشال برخې ته ویلي د 12 کلنې نجلۍ د اپریل په څلورمه په شکردره کې وژل شوې وه او کورنۍ د هغې مړینې ته د ځان وژنې نوم ورکړی و. د چارواکو په خبره له څېړنو وروسته څرګنده شوه چې دا ماشومه د ناموس په نوم وژل شوې ده. که څه هم پولیسو د دې نجلۍ د هویت او د وژل کېدو عامل په اړه څه ویلي نه دي، خو د پولیسو په ټکو د قضیې په تړاو د هغه تره او ماما نیولې دي. دا نوبړی ځل نه دی چې په خیبر پختونخوا کې یوه نجلۍ د ناموس په نوم وژل کېږي. له دې وړاندې د اپریل په شپږمه یوه نجلۍ په دې خاطر چې په خپله خوښه یې له یو چا سره واده کوه د پلار او ورور لخوا یې وژل شوې وه. تمه ده نن شنبه د ایټالیا په پلازمینه روم کې د ایراني او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې اترې پیل شي. د صدر رادیو فردا برخي د اکسوس په نوم د وی امریکایي ورسپانې په حواله ویلي د خبرې نن شنبه د اروپا په وخت 11 بجې پیلېږي او خای 15 ساعته دوام وکړي. ایراني او امریکایي چارواکو د مذاکراتو په دور کې د راتلونکو اقداماتو په اړه په حلارو بحث کوي. پرون جمعه د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رقچی ویلی وو موږ به له امریکایانو سره غیر مستقیمه خبرې وکړو. د رقچی په ټکو د مذاکراتو په نوموړي پړاو کې د ایران د اټومي پروګرام او پر ایران د تحریمونو پر لرې کېدو خبرې شوې دي. ایرانی او امریکایي چارواکو تیره اونۍ په عمان کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کړې وې. او د ایران لام لاتړه برخمن د یمن حوثی اغیان وایي په اسره سمندرګي کې د امریکایي ځواکونو د بریدونو له کبله د وژل شوو کسانو شمیر څلور اویا او د ټپیانو یو سلو اویا تنو ته رسیدلی دی. د امریکا پوځ د جمعې په ورځ په یو بیان کې ویلي وو په دې هوایي بریدونو کې د تیولو یو مهم بندر چې د حوثی اغیانو په واک کې وو ویجاړ کړی دی. د امریکا د پوځ مرکزي قمندانۍ په ټکو امریکایي ځواکونو د راسیسا بندر په نښه کړی څو حوثی اغیانو د تیلو سرچینو محروم شي. وړاندې راغلي د بریدونو هدف د حوثیانو د اقتصادي ځواک کمزوري کول دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مارچ په 15مه د حوثیانو پر ضد کمپاین پیل کړ. د دې کمپاین په تعقیب د حوثیانو پر وړاندې د امریکایي ځواکونو بریدونه زیات شوي څو په سره سمندرګي او د اودان په خلیج کې پر ملکي او پوځي کښتیو د حوثیانو بریدونه پای ته ورسوي. تاسې خبرونه اوریدل او وړاندې سره دا مطالبه اوریدلی شئ. سیفتی چلدرن وایي په تېرو دوو اونیو کې له پاکستان نه 15,000 افغان ماشومان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي، خو د دغو ماشومانو کورنۍ وایي افغانستان کی دیو ادم شوی کورنی وای چې هغه ته عدالت نه دی ورکړ شوی. کرکټ بورډ وایي چې د زونونو ولایتونو په کچه یې د کرکټ اکاډمۍ او د لوبو معیاري میدانونه جوړ کړي. چې په کومو ولایتونو کې دي وړاندې به یې درته په مرکه کې ووایو. ستاسو پیغامونه هم درته لرو. نور مطالب مشتملتیا وغواړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
بیا هم ستړي مشي زه فريد سيالم او په تخنيکي چارو کې سره شفيق يردي د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن وايي یوازې د اپریل د میاشتې په نمړیو شپاړس ورځو کې د ستړي شو کورنیو په ډله کې شاوخوا 500 افغان ماشومان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. یا سازمان په خپل تازه راپور کې د دې ماشومانو ترمنځ د بېلابېلو احتمالي ساري ناروغیو د خپرېدو او له زده کړو د دوی د پاتې کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. نور تفصیل سنا کاکړ ناورو.
د ماشومانو د ساتنې سازمان یا سیف د چلډرن وایي یوازې د اپریل میاشتې په لومړیو شپاړسو ورځو کې د راستنو شویو کورنیو په ډله کې شاوخوا 500 ماشومان هم له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له هرو 500 تنو څخه یو یې له 500 کلونو کم عمر لري. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د اپریل په 13مه د ملګرو ملتونو په ریلیف ویب پاڼه کې خپور کړی ویلي د 2023 له سپتمبر راهیسې کله چې د پاکستان حکومت د بې اسناده کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ په راکډه شویو کورنیو کې تر دې دمه شاوخوا 545,000 ماشومان هم له هغه هېواد افغانستان ته راستانه شوي دي. سیف د چلډرن د دې ماشومانو د زده کړو د دوام په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي نږدې 2/3 برخه هغه ماشومان چې افغانستان ته راستانه شوي لا هم ښوونځیو کې نه دي شامل شوي او ډیرو یې ورته ویلي چې د نوملیکنې لپاره اړین اسناد نه لري. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر تازه راستانه شوي کورنۍ هم د خپلو ماشومانو د زده کړو او راتلونکي په اړه اندېښنه لري. له دې ډلې عظیم الله ازادي راډیو ته وویل
پاکستان
ایستل شوی هم مرته اندېښنه لري.
خپل ماشومان دي خورې زما خپل ماشومان دوه دي جي بچیانو مسیانو ټول خو اسناد هم نه لري. اوس تازه راغلی پته نه لګي چې موږ به کوم مرتب کې اچو داخله به کېږي نه کېږي. نور دغه خورې موږ ته ډېر تقریب دی نو هر څه مشرا ډېر دی نو داسې وا.
سیف د چلډرن په خپل راپور کې زیاته کړې کوم ماشومان چې افغانستان ته راستنېږي د نس ناستي او ساري تنفسي ناروغیو په ګډون د سختو ناروغیو له خپرېدو سره مخ دي. د ماشومانو د ناروغیو متخصصین له دې ډلې محمود زیار رحیم زی وایي له ګاونډیو هېوادونو نه راستنېدونکو کډوالو ترمنځ د بېلابېل ساري ناروغیو د خپرېدو امکان ډېر لیدل کېږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
غذایی مواد چې په ګڼګونه کې استعمالیږي خرڅیږي یا هلته څوک کمک کوي د هغې په واسطه د ماشومان منتن کېدل ډېر احتمال وي چې اسهالات پدي کې په زیاته پیمانه موجود وي. همدارنګه چون دوی په خیمو کې اوسي نو په دې حساب د تنفسي امراض لکه زکام سینه بغل په دې ماشومانو کې ډېر لیدل کېږي. همدارنګه چون دلته ماشومانو تماس زښته ډېر دی نو کېدای شي چې د ثانوي امراض لکه شری مامس یا کلچرک یا در غنبوری دا امراض هم په دوی که دیر خباره شید.
دا اندېښنه په داسې حال کې دي چې پاکستان د اپریل له لومړۍ نیټې راهیسې د هغو افغان کډوالو د ایستلو بهیر هم پیل کړی چې د ای سی سي یا افغان تابعیت کارتونه لري او دا بهیر یې ورځ تر بلې چټک کړی دی. د یونیسیا د معلوماتو له مخې د اپریل په لومړیو شپاړسو ورځو کې شاوخوا 43,800 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته راستنه شوي چې له دې شمېر 9,600 ایستل شوي دي. سیف د چلډرن په خپل راپور کې ویلي چې د 2023 له سپتمبر تر دې دمه شاوخوا 9,400 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې 50% یې ماشومان دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. ایاز محمد یو له هغه کسانو چې تیر جمعه په پکتیا کې د طالبانو لخوا اعدام شو کورنۍ وایي هغه ته عدالت نه دی ورکړل شوی. نور تفصیل فیروز عزیزی نورو.
د پکتیا ولایت د شهرنا ولسوالۍ اوسیدونکي او د طالبانو د حکومت لخوا د اعدام سوي 19 کلن محمد ایاز د کورنۍ غړی دی چې وایي د دې حکم له تطبیق راضي نه او بې عدالتي یې بولي. نوموړی ادعا کوي چې محمد ایاز د تیر جمهوري نظام له سقوطه 4 میاشتې مخکې چې هغه مهال د 15 کلونو و په زور د طالبانو لیکو ته بیول سوی و چې د بل طالب او مقتول سیف القتال لخوا د جنسي تیري د هڅې پر مهال ځانه د دفاع په خاطر د هغه وزن ته ارسو د چینه غختل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
خپل یو بل د سپورټیکل په نوم باندې یو کس ورته کیږي همدغه محمد ایاز باندې په دې باندې وایي چې د جنسي هڅه وکړي د ځان په خاطر باندې د چیګي یا مرکز ولي کله چې د لپیزا شوې نو د دې د پلار دا څو ځلې ان په زرګونو ځلې تللی ده پوښتنه یې کړې ده ګرځېدلی ده حتی هر ادارې د دروازې ورته کولې دي د ته چا ځواب ورنه کړ د هغه روسیا داسې دته واضح نه شوه پلار دې مثلا په دغه
نوموړي په دې اړه کوم اسناد وړاندې نه کړل. موږ د مقتول له کورنۍ سره چې دوی سیف القتال بولي د اړیکو هڅه وکړه خو بریالي نه سو. محمد ایاز د تیر 1403 کال د لړم میاشتې په 23 نیټه د پکتیا ولایت په ګردیز ښار کې په یو ورزشي لوبغالي کې په عام محضر کې اعدام سو. دا څرګندونې او شکایتونه داسې مهال دي چې تازه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې او د دې سازمان لپاره د افغانستان د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت هم پر طالبانو د اعدامونو او عام محضر کې ورته د بدني سزاګانو د ورکولو بندېدو غږ کړی دی. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د اپریل په 18 دغه سازمان د بشري حقونو شورا پر ویبپاڼه خپور کړي بیان کې د تېرې اونۍ د جمعې په ورځ په فراه، نیمروز او بادغیس ولایتونو کې د څلورو کسانو د اعدامونو په ګډون په دې وروستیو کې په عام محضر کې د طالبانو لخوا د تورونو کسانو په درو وهل او نورې جسمي سزاګانې غیر بشري بللې او زیاته کړې ده چې دوی ته د منلو نه دي. دې ډلې اندېښنه ښودلې او ویلي دي څرګنده نه ده چې د طالبانو حکومت د دې احکامو د تطبیق پر مهال د تورونو کسانو عمرونه، ذهني یا فکري روغتیا او نور اساسي حقونه په پام کې نیسي او کنه. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د اعدام دغو پیښو ته په اشاره ویلي چې په عام محضر کې د اعدام تطبیق هیڅ کله آن له دینی پلاوه د دوی په خبره د توجه وړ نه دی. دوی دا ویلي چې اعدامونه وحشتونه زیاتوي او ټولنه د تاوتریخوالي پر وړاندې به حصه کوي.
افغانستان کرکټ بورډ وایي دوی د زنونو ولایتونو په کچه هڅه کړې چې د کرکټ اکاډمۍ او د لوبې معیاري میدانونه جوړ کړي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو سره په دې اړه خبرې کړې او په پیل کې هم دا پوښتنه ځواب کړې چې په کوم ولایتونو کې دوی دغه میدانونه جوړ کړي دي.
مونږ د هیواد په لری پرتو ولایتونو کې چې هلته کرکټ شاید ډیر کم وي مونږ هلته هغوی ته اکاډمیانه جوړې کړي. چې زه تاسو ته ډېر ښه مثالونه درکولی شم په دې برخه کې د بدخشان او تخار. دغه راز تیر کال د بدخشان او تخار تر څنګ په بلخ کې مونږ اکاډمي جوړه کړه. ته د بل طرف ته بیا مونږ په پکتیکا کې، په میدان وردګو کې، په لوګر کې د کرکټ اکاډمیانه جوړې کړي. که میدانونو ته راشو نو مونږ کافي میدانونه لرو چې په هغه کې د ننګرهار کې دوه میدانه لرو، د غازی امان الله خان او د نجیب الله ترکی کرکټ لوبغالی، په کونړ کې لوبغالی لرو، په دیبل زون کې بیا په خوست ولایت کې د کرکټ لوبغالی لرو، او د خوخی زیداده چې تیر کال مونږ په پکتیا کې د کرکټ میدان جوړ کړ، او سږ کال مو په لوګر کې د کرکټ میدان غچاره تقریبا بشپړ شوې. نو بیا په لغمان کې میدان ډیر په خایل کارونه شوی، نیمګړې پاتې و، هغه مو سږ کال تکمیل کړ. سږ کال راتلونکي پړاو د ولایتي کلب لیول سیالي چې دی په کې تر سره کیږي، د خیره اکیډمي مو هم ور سره تر څنګ جوړه کا. پاتې شو په غزنی کې مو اکیډمي تیر کال جوړه کړه، په هغه کې په پروان کې، په کاپیسا کې، په ځینو ځایونو کې پخوانی اکیډمیانې وي، هغه مو ورغولې، نفر مورته استخدام کچ ساتنه وکي. تقریبا قدرته وایم په دغه 1300 کلونو کې په 15 شاوخوا اکیډمیانی دغه راز په 15 شپږ میدانونه مو جوړ ک، او کوم میدانونه چې مونږ په خانه لرو هغه مولا ډیر معیاري ک. مونږ په کندهار کې میدان لرو، مونږ په هلمند کې میدان لرو چې دا محل پکې د میرویس نیکه درې ورځنی سیالۍ روانې دي، مونږ په زابل کې میدان لرو چې څو ورځې وړاندې مونږ د کرکټ بورډ د ډومیسټک کرکټ صفحې نه ځینې ویډیوګانې خپرې کړي. نو تقریبا مونږ په هر زون کې، په هر سمت کې کافي میدانونه لرو، او که تاسو مطلب دای چې د افغانستان هر ولسوالۍ کې جوړ شي نو د افغانستان ولسوالۍ خو ماشاءالله ډېرې زیاتې دي، خو زمونږ به اول هدف دا وي چې مونږ په ټولو زونونو کې ښه میدانونه ولرو، معیاري کړو. لکه مثلا که د سږ کال د نوي کال پلان درته ووایم چې مونږ په کلنۍ غونډه کې په خبرې کړې وې چې مونږ دغه الحمدلله میدانونه خو د هغه د لحاظه خو ټول معیار سره برابر دي، خو موږ غواړو چې لا ډېر اسانتیاوې پکې، ځکه څومره چې ته فیسیلیټیز او اسانتیاوې پکې جوړوي شي نو هغومره د لوبغاړو دپاره ښه وي. نو موږ غواړو چې دغه په څلورو زونونو کې لږ تر لږه یو میدان دا نړیوال سټنډرډ ته ورسوو چې په هغې کې په ننګرهار کې نجیب الله ترکی کرکټ لوبغالی دی، په خوست د خوست کرکټ لوبغالی دی، د کندهار دی او د کندوز دی. ما مخکې د کندوز یادونه هم نه وکړې، په کندوز کې موږ ډېر ښایسته میدان جوړ کړی دی چې تېر کال پکې د غازی امان الله خان لیسټې سیالۍ ترسره شوې، انشاءالله سږ کال به هم ترسره کیږي. یو کورنی کرکټ سیالۍ به نیشنل ټی ټوینټي سیالۍ دی، هغه به هم په کندوز کې ترسره کیږي.
د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات تو چې ازادي راډیو سره یې په افغانستان کې د ولایتونو او زونونو په کچه د کرکټ د اکاډمۍ او د لوبو د معیاري میدانونو په اړه خبرې کړې وې.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ،
ازادي راډیو ډاٹ کام.
ازادي راډیو سلر ویش ساته.
اوس هم پکتیا ولایت ورزو او په دې ولایت کې د فوټبال سیالیو په اړه باندې چې څو ټیمونه پکې ګډون کړی وو او چا پایلو بغټلې درته راپور لرو.
د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د فوټبال د لاس غوره لوبډلو ترمنځ سیالۍ چې دوه اونۍ مخکې پیل شوې وې پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو پایلوبه د اتحاد او اتفاق لوبډلې ترمنځ ترسره شوه چې اتلولي اتحاد لوبډلې په خپل نوم کړه. یاد لوبډله به د زون په کچه د غوره لوبډلې د انتخاب سیالیو کې د پکتیا د فوټبال د ټولو لوبډلو استازوري کوي. د یادو پایلوبې لیدلو ته د زرمت ځایي اوسېدونکو سربېره د پکتیا بیلابیلو سیمو یو شمیر مینوال ورغلی ول. یو تن لوبغاړي عبدالقیوم منګل مشال رادیو ته وویل:
ډېر خوښ یم چې د سیالۍ په لاره چول کیږي او خوشبختانه زموږ ټیم وکولای شول چې فاینل ته لاره پیدا کړو او قهرمانی ترلاسه کړو. هر برخه کې موږ ته باید دغه سې کورسونه دایر شي ترڅو زموږ ځوان استعدادونه او تکړه لوبغاړي د ملي ټیم لپاره د افغانستان د نوم په خاطر لاره پیدا کړي.
د پکتیا ورزش کاران وایي په دې ولایت کې د ورزش برخه لپاره د امکاناتو وسایل او ځایونو برابرولو ته لازم پام نه دی شوی او د ورزشکارانو پرمختګ هم په هغه کچه نه دی چې هغوی غواړي. یو بل تن لوبغاړی زبیح الله وایي:
خصوصا ما خپله غوښتنه دا ده، لوکمه چې مې دا غوښتنه ده چې موږ ته یو ښایسته میدان جوړ کړي د زرمت په سطحه باندې.
ورزشکاران زیاتوي د زرمت او لپکتیا نور بهر ورزشکاران له دا ډول خاورینو میدانونو سره پوره بلد نه دي او هغوی له معیاري ځایونو پرته دوی سره ډېرو لوبو ته زړه نښه کوي. یو بل تن ورزشکار حفیظ الله ملنګ وویل:
یقینا دما خو تقریبا لس کاله کېږي چې زه خپله لوبې کوم، خو دلته داسې میدانونه نشته چې موږ داسې په سمه طریقه لوبې کړې، ځکه چې دا میدانونه ټول د خاورې دي. ټیمونه چې کوم لوبغاړي سره راځي دا له اوس سره ډېرې ستونزې لري، ځکه اوله خو موږ دا ستونزه داسې میدان کې چې سره کوم وغواړي هغه رقم باندې لوبه نشي کولی دی.
بلخوا د پکتیا د فوټبال مسؤلین وایي دوی غواړي یو شمېر ټیمونو ته د مسلکي لوبسارانو او روزونکو د استخدام له لارې دا لوبه معیاري کړي ترڅو له بهره پکتیا ته بریاوي وروړي. د پکتیا د فوټبال فدراسیون مشر خالد ساقب وویل:
الحمدلله اوس بیخي په ولسوالۍ کې فوټبال ډېر پرمختګ کړی ده. په تېره په زرمت ولسوالۍ کې نو اوس خپل هم دغه ټورنمنټ په خلاصېدو ده، نو انشاءالله رحمان دغه نه بعد د فوټسال لوبې شروع کیږي. تقریبا نړۍ کې تر 15 ټیمو پورې ګډون کوي، نو اوس موږ سی پلانونه نیولې دي چې ولسوالۍ کې زرمت کې فوټبال په قانوني ډول شروع کړو، هغلته لوبغاړان برابر کړو.
یاد دیوی فوټبال په نړۍ او په ځانګړي ډول افغانستان کې نه یوازې یو پخوانی لوبه ده او میلیونونه مینوال لري، بلکې د فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون د اټکل لمخي په نړۍ کې تر 2.5 میلیونه ډیر کسان په فعال توګه فوټبال کوي. په افغانستان کې هم له لسګونو کلونو راهیسې فوټبال لوبه دود ده، خو د لوبغاړو او مسلکي روزونکو په ګډون ډیرو اړخونو کې د پرتو ستونزو له کبله د دې برخې پرمختګ ورو دی.
لا خبرونو ور اخوا
با په افغانستان کې ځایي سرچینې او مګړي دا کوي چې له هم د وړو وسلو پوځي تجهیزاتو د پیرو پلور بازارونه فعاله دي. دوی کې ځینې اندایده هم کوي چې د اړتیا پر مهال یې له دې تورو بازارونو وسلې هم پیرلې دي. ورځو نور تفصیل په دې اړه د فیروزې عزیزي په دې راپور کې ورو ورپسې ستاسې پیغامونه.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی دی چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د دې ولایت په څو بیلابیلو بازارونو او د تورخم هغه اړخ ته د وړو وسلو تجهیزاتو او پوځي وسایلو په پټه کاروبارونه کیږي. خو نوموړي د خپل دې ادعا د ثابتولو په اړه کوم اسناد وړاندې نه کړل او ازادي راډیو هم سیمې ته د نه لاسرسي له امله نسي کولای په خپل واک ټول دا ادعاوې تایید کړي. یوازې په ختیځ ننګرهار ولایت کې نه، بلکې د افغانستان په شمالي ولایت بغلان کې هم د دې ډول پټو یا تور وسلو او پوځي وسایلو د پیر او پلور ادعاوې کیږي. د دې ولایت یو اوسیدونکي چې په کابل کې د یوې مؤسسې مشري کوي ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې څو موده مخکې له همدې بازاره سانتا وسلی رانی ولی دی. د موضوع د حساسیت لامل د نوم نخ پرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د هم د خپل ادا په اړه کوم اسناد وړاندې نه کړل. په افغانستان کې د وسلو او تجهیزاتو د پیر او پلور د تورو بازارونو د شتون او ورته د اسانه لاسرسي د ایداوي داسې مهال دي چې په جنیوا کې میشت د سمال اینډ سروي یا د وړو وسلو سروي په نوم علمي او څیړنیز سازمان هم په خپل یو تازه څیړنه کې چې د اپریل په درېمه نیټه د ملګرو ملتونو په ریلیف ویبپاڼه کې خپره شوې ویلي، سره له دې چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ناقانونه وسلو د مخنیوي په برخه کې پراخه مبارزه او پیاوړې پالیسۍ پلي کړې، خو په ټکو یې د 2022 تر 2040 کلونو په ترڅ کې د دوی څیړنه ښیي چې لا هم د افغانستان په بیلابیلو په ځانګړې توګه ختیځو او سویل ختیځ ننګرهار، کونړ، خوست، پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو او پاکستان سره پر سرحدي سیمو کې د وړو وسلو پوځي تجهیزاتو او وسایلو خلاص یا تور بازارونه سته او آن قاچاق کیږي. د دې سروې له مخې دا وسلې او تجهیزات اکثرا لبخواني شوروي پاتې سوي او د تیر جمهوري نظام پر مهال د ناټو له لوري پر پوځیانو ویشل سوي هغه دي چې د طالبانو لخوا په 2021 کال کې د افغانستان د سقوط پر مهال ترې پاتې او په ټکو یې د همدې وسلو قاچاق په ترڅ کې د تحریک طالبان پاکستان یعنی ټي ټي پي او القاعده جنگیالیو ته په لاس ورغلي دي. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د دې وسلو د خلاصو بازارونو او قاچاق وېدا ویرادوي او وایي چې دوی د هر ډول ناقانونه وسلو او کاروبار مخنیوي کړای دی. د دې وزارت ویان عبدالمتین قانې ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې څومره اسلحې دي، کغه درنې دي، وړې دي، د بهرنیانو پر سوی دي، ټول زموږ ملي امنیتي منافع دي. کلکه ده موږ حفاظت او ساتنه کوو. درې کال تیر شو، امید اسې شو، الحمدلله په ټول افغانستان کې څومره اسلحې چې وو هغه ټول جمع شوي دي او د ضرورت مطابق خاصتاً درې ګڼو امنیتي وزارتونو کې استفاده کېږي. هغه نه اضافه ټول جمع شوی دي. هېڅ چا ته اجازه نه ورکوو چې هغه مارکیټ ولري یا بازار کې خریدشروکتو کې یا هم د هېواد څخه بهر یوسي.
عبدالمتین قانی وایي دا مني چې ځینو ځایونو کې ځینې کسان به په پټه او په محدوده توګه د دې وسلو کاروبار کوي، خو ټینګار کوي چې زر به یې پر وړاندې اقدامات وسي. د چارو ځینې شنونکي او څارونکي په دې باور دي چې که د دې وسلو د قاچاقو او راکړې ورکړې مخه ونه نیول سي، نه یوازې سیمه او نړۍ ګواښلی سي، بلکې په خبره یې د افغانستان نږدې راتلونکی هم له نه جبرانېدونکي امنیتي کړاوونو سره مخ کولای سي. له دې ډلې څېړونکي او د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ غړي حکمت رحمت الله عظمی ازادي رادیو ته وویل
ډیر زیات وسلې پاتې دي، هغه هم استفاده په سیمه منطقه استفاده کول زه فکر کوم د افغانانو ته بدنامه راوړي او د دې باید مخه ونیول شي. مخه زه فکر کوم ډیر ستونزمن بنی په خاطر دې چې طالب چارواکي باید د دې دت او اراده وکړي چې دا وسلې نورې خرڅ نه کړي او یا هم خپل ټول تجهیز سره دوستي لري هغې ته ورنه کړي. کشیر دا ادامه پیدا کړي په هر هېواد کې چې د افغانستان نه کوم وسلې
دا اندیښنې او اداوې داسې مهال مطرح کېږي چې په دې وروستیو کې ګڼو لوړپوړو پاکستاني چارواکو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډو په ګډون په بېلابېلو دریځونو کې اداوې کړي چې په دغه هېواد کې د بلوڅ ازادي غوښتونکو او تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي جنګیالیو لخوا په حملو کې له هغو وسلو کار اخیستل شوی چې له افغانستانه ورته رسېدلي او د دوی د اداوو پر بنسټ دا هغه وسلې دي چې له امریکایي ځواکونو نه افغانستان کې پاتې شوي دي. هغه اداوې چې مخکې طالبانو او د ټي ټي پي ویان محمد خراسانی ازادي راډیو سره خبرو کې رد کړي دي. تازه د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د اپریل په 14 په خپل ایکس پاڼه د پاکستان د دې اداوو په غبرګون کې ویلي چې دا هغه وسلې دي چې په تیرو شلو کلونو کې د امریکایي ځواکونو د تجهیزاتو تامینولو پر مهال د پاکستان د بندرونو په ځانګړې توګه د کراچۍ بندر له لارې غلا شوي او وروسته دغه هېواد کې په تورو بازارونو کې پیر او پلورل شوي دي. د ریلیف پر ویبپاڼه د وړو وسلو اړوند خبرې شوي سروې له مخې له 2015 تر 2021 کال پورې په افغانستان کې له بهرنیو ځواکونو د پاتې شویو یوازې کوچنیو وسلو اندازه 1.94 میلیون ډالرو ته رسیږي. نه یوازې پاکستان او د سیمې ځینې هیوادونه بلکې د امریکا متحده ایالات هم د دغه وسلو په اړه اندېښنې او د بیرته اخیستو تکالې لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړاندې تر دې د طالبانو کلنی پوځي پرېد ته په اشاره ویلي و چې د طالبانو له لوري د امریکایي تجهیزاتو استعمال یې خفه کوي او د په ځلونو یې د دغه وسلو د بیرته ترلاسه کولو ګواښ کړی دی. که څه هم د امریکا د ولسمشر له دې دریځه ځینې پاکستاني پوځي چارواکو هرکلی کړی او په دې اړه یې د دواړو هیوادونو ځینو لوړپوړو چارواکو خبرې هم کړې دي، خو د طالبانو حکومت یو لوړپوړي چارواکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم یاد سي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې امریکا ته به بیرته یوه مرمۍ هم ورنه کړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار او د یو شمېر امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا په ګډون د ناټو ځواکونه چې تیر شل کاله په افغانستان کې وو او د 2021 کال د اگست میاشت کې کله چې له افغانستانه ووتل د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات او سپکې او درنې وسلې ترې پاتې شوي چې د طالبانو لاسته ورغلي دي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د هلمند مرکز لشکرګاه د باباجي د ساحې څخه زحمت تر کوم. زموږ په باباجي کې ځینې کسان د مځکو په غصه باندې اخته دي او موږ مرکزی اداره او مرکز لشکرګاه ته هم خبر ورکړی دی چې دلته ځینې اشخاص دولتي مځکې غصبوي او تر اوبو لاندې.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادي راډیو ټول خوږو کارکونکو اوریدونکو سلامونه، هیله ده چې تاسو روانه هم په خیر. نو دا زما پیغام تر د طالبانو تر لوړپوړو مشرانو پورې ورسوي. دغه پیغام دی چې وروره، په هیواد کې مو تاریخ بند کړی دی، ټول خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، بل ماشام پر ډوډۍ واسو قدرت نه لري، کم کار وکي بیکاري ده، کار روزګار نشته. نو نه مو مرستې ورسره وکړې، وادي مو ورسره وکړلې. نو په خوا چې تاریخ کې لاوه، نو دوغنه غریبي وه، مسکینی نه وه، دوغنه غربت نه وو، نو خلکو به پور دار کوي ورسره. نو اوس تاریخ چې باندې نه لس روپۍ څوک په کار زور کوي، بیا چې په کار ځای هم ورکړي نو هغه بیا د کومې خوا کې اوبه داسې 200 متره ته ولاړې لاندې سولې. غنم یوازې هغه خپل غلانه کېږي، لس خرواره چې دی د کاله خوري، اته خرواره خوري، هغه 15 خرواره، شپږ خرواره کوي. نو دی د کور نور شان په چش برابر کې. نو له عمارت څخه مو غوښتنه دا ده چې د نړیوالو څخه مرستې واخلي، مرستې دې راواړوي. همداسې دې نه کوي چې ولسي له خپل ځان ناراضه کې، اوس هم زیات ولسي ناراضه دی، خپل ماښام پر ډوډۍ وس قدرت نه رسېږي، داسې ستړیا سره مخ دي. غلا او ارڅنه بره خود ذاتی جنو څوکی ټول پاکستان او ایران ته واوښتله او هغه وهل ظلم هر څه ورسره کوي نور دولت ته واوښتل نو ځکه چې خپل ماشام ډوډۍ نه لري خپل ماشام په ډوډۍ پسې او ګاري نو د ازادۍ رډیو څخه موږ غوښتنه ده چې زموږ پیغام نشر کړي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د ازادي ملما
احمد شیبریم د افغانستان د چاپریال ساتنې د ملي ادارې په خونه مرستيال محمد ولی مدقق په خبرونه کې زموږ ملما ده